شنوندگان عزیز شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا نگهدار. وقتتان خوش. وقت بخیر. خدای پامان.
در مازدیگر تلور بگی شوی زمان نوری است نوری نیکی هیلیا و سلامونه و منی پدیخ پروانه که امریکای زواکونو هاگه توغندی لمنز وری چی پکندهار که میش دیدی زواکونو بر هوایی اردید برید لپر زی پزای شوی و جنرال سکات میلر طالبانو تا خبرداره ور کهوی
موش پوزی وسایل لرو چی دی تلاف دو قواه پر زد هر دول حمله تا جواب وایو
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې کورونا مثبت پیښې زیات شوې چې ورسره د دې وایروس د درېمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی
اوس په دغو ولایتونو کې د مثبتوالي میزان د 112 ترمنځ دی
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي د هیواد د چرګانو د غوښې د تولید له پلوه تقریبا په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دی
که چیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي چرګانو ته غوښه کې منګه خود کفایت کیږي
لنن لاس کاله مخید القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بتابات وویل شو امریکایي چارواکي وایي القاعده نور زفل شوی آیا دا ډله نور ستر ګواښ نشي پېښولی
القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللی او لا هم د دې صدر لدی چې عملي وکړي
خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی وو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یوه پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یوه ټانکر کې لګیدلی دی وایي
از سر آتش سوزی
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړی موندل شوی دی زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي ښایي دا شمېره بدله شي د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپین شوي دي
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیک په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي د زابل امنیه قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیزه حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي
ډیره درنه جګړه وسوله د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله شل نفره د دشمن مړه او زخمیان دي په دې جنگ کې هیڅ نوه کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي
د سمیمی په وینا جګړې د شپې تر ناوخته دوام وکړ وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د سرې قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړ کړی فضائي بیړۍ له نړیوال فضائي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلې سپاره وو د امریکا فضائي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلې مایک هاپکنز ویکتور ګلوور شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت درونیمو بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول دا په 1988 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلې په سپیدو کې مځکې ته رسېدلې ستورمزلې مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو په فضا کې په 168 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی و. جواد ظریف نن پر خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې دی هیله لري چې د سپاهي پاسداران ځواکونو د پخواني وژل سوي قومندان قاسم سلیماني کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیماني په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وې. په افشا سوي غږ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیماني انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیماني له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنۍ مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازم دي رادیو واوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روز خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د یو هوایی بریټ په پایله کې هغه توغندې په نخښه کړی چې په کندهار هوایی ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوی وو. د بریټ داسې مهال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له پرون راهیسې رسمن پیل شوی دی. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ویان سونی لګې توایي پرون مازدیګر په یو هوایی بریډ کې هغه توغندې له منځه وړي چې پر کندهار هوایی ډګر د بریډ لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایی ډګر د یو توغندې له لګېدو او ډزو دوه ساعته وروسته کړی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چانه دی منلی خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنه کړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشت وو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت کې وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله و تفاهم چې ضرورت پیدا نه کوي نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړی وو هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړی وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هېوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه غني.
طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل دیش کارندوی کوي چې د طالبانو تر شا کوم هیوادونه دي، د ملاتړ هیوادونه هم دغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره شکیل دي، غواړي چې ډېر تر ډېره فشار واري چې تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال، یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمیز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اجانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله په راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامي اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل په ولسمه ناحیه کې د تېرې شپې د اور لګیدنې پیښې ته په پام چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او سل موټر پکې وسوځېدل، امنیتي چارواکي په بې غوري تورنوي د اور لګیدنې دې پیښې د سیمې خلکو ته هم زیان رسولی دی. نور په دې رپورټ کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله اووه تنه مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. اور تېره شپه نږدې نهه بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګېد، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګېدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځېدلو موټرو او مالي زیان په اړه سیمې ته د یو پلاوي له لېږلو او د څېړنو له پیل خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګېدنه کې لږ تر لږه سل موټر سوځېدلی دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس توکل احمدیار نن رسنیو ته وویل په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتېدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
زرګونه موټرې سوځي او میلیونونه روپۍ په میل کېږي، خو له امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي وه یا دښمنو یا داخلي اختلاف وو یا مو مال خراب وو یا مو خپله ستونزه وه. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړئ، که سوداګر درلوده هغه که نه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي وایي د اور لګېدنې له کبله یې مالي زیان لیدلی دی.
کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکي کورو باندې د ټانکر د تیلو نه لیدم په کورو خطا کورونه وران کړل. نوم یې میاګل ناصری ده، د کابل اوسیدونکی یم او ډېر زیات خلک موسسه شوي دي هغه نه او ډېر خلک کورو څخه وتی دي، باید چې دې څه غم وخوړل شي د خلکو.
دا په تیرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو او خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورمه اور لګېدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څه هم له دې وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګېدنو له کبله د څېړنو او سیمې ته د پلاویو لېږلو وویل شول، ولې د څېړنو جزئیات بربند نه شول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پېښو د مخنیوي سربېره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کورونا مثبتې پېښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن ستونزه په هند کې د کورونا وبا له خپرېدو سره ډېره عام شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس درې مسپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ خواته چې کوم ولایت دي په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او د هغې تر څنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. د پیښو مثبتوالي میزان ته که چېرته موږ وګورو، دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالي میزان د شپږ او اوو تر منځ او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالي میزان د لس او دولسو تر منځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېره سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي، خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه د عمومي قرنټین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او کچېری پیښې زیاتې شي د جدي قرنټین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او وویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوې او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤول ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9800 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2400 دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور زمونږ ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی. چې تر دې دمه پورې مونږ 8,02,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشلی دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمونږ سره دي تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3,500,000 ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پولټري ورلد چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنې کوي وایي په افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د افغانستان د چرګانو د غوښې او فارمونو ټولنې هم دا خبر تاییدوي.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته او که د چرګانو د غوښې د وارداتو مخه ونیول شي شاید افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټ او واړه فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي کثیر ته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایت کیږو ځکه تقریبا اوسم دا خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایت.
ورلد پولټری ویبپاڼه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خپروي په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لنډ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي او په دې ولایت کې په یوه کال کې د چرګانو 40,110 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وایي له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردېږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلی خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد له مخې دغه وخه په ډیر یو بسته پیک چرګان راځي سرونه خپیتې غوسې کړي پوستکی یې لرې کړی او تیار پیک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته رسوي.
د هم موبایل چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه او د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مې کې د انصاف پلټکی او ستاسو د ولکو شو عزیزانو دوه ونې خبرونه مهیروي. لنن لس کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 2011 کال د مې په دوهمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په ایبټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژه. د بن لادن تر وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي وایي دا ډله په پاکستان او افغانستان کې ډېره ځپلې. د پاکستان حکومت هم وایي القاعده ډله یې ختمه کړې، خو پر دې سربېره په هغه هېواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو د وژلو او نیولو ادعاوې کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کومه بڼه او ځواک موجوده ده؟ هغه ډله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ بیا د ځپلو خبره وکړه، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ټول سرتېري باسي، آیا دا ډله بیا افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي؟ نور په دې راپور کې اورئ.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, پاکستان.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و. اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپله خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې له وجې یې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو لاله د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرني وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکي او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټه الوتکو بریدونه یې زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته یعنی تر 2015 پورې امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وایي په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي. د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړي دي. د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل له منځه وړل کلي شکل باندې دا یو ډېر ناممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي ویچار لري په کلي شکل مکمل شکل د منځه تللی. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبري ستونزې راپیدا شوي دي. د شک نشته چې په رهبري باندې جنجال وشي، څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشران کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي هم د نورو هېواد هغه اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځنۍ تللی او لا هم د دې صدر لدی چې عملي وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 یو لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه په راولپنډي کې خبری غونډه ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوه لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کې دوران پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پته روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالي جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہوار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او
تر اتل لزر زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګری ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل، بلکې له ایوی جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1100 زیات ترهګر ونیول او وجل، او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورټ سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نهه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي، دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سې فعاله نه ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه، خو بهرحال دا موږ نه شو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري، خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو له وجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې له وجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې اوس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پېښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11 به ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11 برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورته ستانه کړو.
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښوله. شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړی، خو طالبان وایي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرېنږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعدې سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که
هغوی له القاعدې سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعدې سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزي برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافي ده، او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره
ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال ټریزم پر وړاندې جنګي چپاوه کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دې موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. بل فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر یوولس نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه